ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم د وی ای ڈی وی ریڈیو ډی رو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن د جمعې ورځ د مارچ 13 او د کب میاشتې 28 نیټه ده د ډی وی ریډیو د سهارنې خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زفواد دامي تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري د عمران خان خلاف د بے باوری تحریک پرانګ دی کیدو سره د پی ٹی آئی لزګونه پارلماني غړي په سنت هاوس کې میشوي او خکاری چې د وزیر اعظم خلاف به ووټ ورکړي د عمران خان ملګرو مخالف ګوندونه پر رشوت ورکولو تورن کړی دی د طالبانو حکومت د افغانستان د وتلیو افغان شخصیتونو د ورستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی بل اړخته په دوی دانی وکړه چې اول د کابل کې پاتې شخصیتونو سره ښه چلند وکړي او د امریکا صدر جو بایدن د اوکرين جګړې او د نړیوال تجارت په مسالو د چین د صدر شي جن پینګ سره غږیږي په اوکرين کې لا هم د جګړې اور تود دی او سمپوره خبرونه پاکستان کې د مخالفه ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک د نیټه پرانګ دی کېدو سره پایتخت اسلام آباد کې سیاسي تودواله او تناو په زیاتېدو دی او د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید وزیر اعظم ته سند ایالت کې د گورنر راج لګولو مشوره ورکړی ده د تحریک انصاف ګوند څو تنه ناراضه پارلماني غړي په سند هاوس کې راغونډ شوي او دا ښکاري چې هغوی به د بے باوري تحریک کې د عمران خان خلاف ودرېږي د پی ټی آی سره تعلق ساتونکو د وفاقي کابینې دریو اهم وزیرانو اسد عمر حماد ازهر او فواد چودري په یو مطبوعاتي کانفرنس کې تور لګولې چې غنی مخالف ګوندونو د تحریک انصاف ځینی پارلماني غړو ته پیسې ورکړي دي هغه وویل چې عمران خان هم دا کار کولی شي مګر هغه نه غواړي چې په سیاست کې رشوت ورکړي بل لوري ته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري سند هاوس اسلام آباد کې د کاروایی کولو اشاره ورکړي ده د حکومتي ګوند یو خفه غړي راجا ریاض دا وکړي چې د حکومتي ګوند تلیر ویشته غړي د وخت لا په سند هاوس اسلام آباد کې میشتي په سواد کې وی جلسې ته د وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي د احمدیانو د غیر مسلمه ګرځولو پس دا دویمه تاریخي موقعه ده چې د هغه په حکومت کې ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو تنظیم په سازیتوب د اسلاموفوبیا په ضد د پاکستان قرارداد منزور کړی دی په همدې حال کې عمران خان د مخالفه ګوندونو د بے باوري تحریک سره مخ دی او د بشري حقوقو فعالین په سیاسي جلسه کې د احمدیانو په حق له د عمران خان بیان انتهایی غیر زمانوارانه او د مذهبی کارد لوبول ګرځوي دوی زیاتوي د اسلاموفوبیا په ضد د قرارداد کریډیټ اخیستو په ځای عمران خان ته پکار ده چې پاکستان کې د احمدیانو او نورو اقلیتونو په بد ورځ شرم وکړي دا وی وی ډی وره د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دې سازمان د نمائندګۍ یا یوناما پاتې کېدل او د افغانستان سره د رسمي تعلقاتو ساتل منزور کړل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د زیارت په ورځ یو قرارداد منزور کړ چې لمخې په افغانستان کې د یوناما موجودیت د یو بل کال د پاره وغځید د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدارنګه د افغانستان سره په داسې حال کې د خپل سیاسي اړیکو د ساتلو لپاره رائے ورکړه چې طالبان څه باندې شپږ میاشتې کېږي وخت رسیدلی او تر اوسه هیڅ یو هیواد یا سازمان هغوی په رسمیت نه دی پیژندلی د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د طالبانو نوم نه دی اخیستل شوی د طالبانو حکومت د افغانستان نه د وتلیو افغان شخصیتونو د ورستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی خو دای نه دی ویلي چې کوم افغان شخصیتونه ورستنول غواړي د افغانستان د سرکاري ریډیو ټلویزیون د خبر تر مخه د مارچ پر 14 د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې یو غونډه جوړه شوې چې پکې د دې کمیشن د جوړیدو منځوري ورکړل شوې ده د دې نوی کمیشن مشري د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر مولوی شهاب الدین دلاور کوي او شپږ نور اعلی طالب چارواکي هم پکې شامل دي د طالبانو ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي کمیشن به ټولو بهر مشر افغانانو ته بلنه ورکوي چې وطن ته ورستانه شي د افغانستان د لپاره د یورپی یونین سفیر وان برند او مخکیم ولسمشر حامد کرزی د دې کمیشن د جوړیدو هرکلی کړی دي او روسي خبردار شید امریکای صدر جو بایدن بنن د جمعې په ورځ د چین له صدر شي جن پینګ سره د اوکرين جګړې او د امریکای او چین ترمنځ اقتصادي زغل په اړه بحث وکړي د وایټ هاوس وایاندی جین ساکی وویل چې بایدن به د ټلیفون د لارې د چین د صدر سره خبري وکړي په اوکرين باندې د روس پوځي حمله جاری ده او امریکا په دې هم فکرمند ده چې چین د وسلو او ګولبارودو په ورکولو د روس سره په دې جنگ کې مرسته ونه کړي. بل اړخته د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي د زیارت یا پنځمه پورز د جرمني پارلمان ته د بینا پر وخت جرمني نه مرسته وغوښته. هغه وویل په اروپا کې نوې دیوال جوړ شوې د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ. د جرمني پارلمان ته د اوکرين د ولسمشر دا وینا په داسې وخت کې شوې ده چې د زیارت یا پنځمه پورز د اوکرين په میریپول ښار کې د روسي برید نو وروسته د ژغورنې هڅې روانې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ادرمنو اوریدونکو بیا هم خراغلی دا ویډیو ودا او ز فواد لامی تاسو ته اوس د دې ساعت تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوم. اول هم د پاکستان حالات. پاکستان کې د مخالفه ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک د نیټه پرانګدې کېدو سره پایتخت اسلام آباد کې سیاسي تودوالی او تناو په زیاتېدو دی او د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید وزیر اعظم ته سند ایالت کې د گورنر راجګل لګولو مشوره ورکړی ده. بلوری ته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری سند هاوس اسلام آباد کې د کاروایی کولو اشاره ورکړې ده. الیاس خان نور تفصیل وړاندې کوي.
د شیخ رشید او فواد چودری د بیانونو په داسې محل مخې ته راغلي چې د واکمن ګوند پی ټی آی غړي راجا ریاض داوا کړي چې د حکومت ګوند سلیریش د کمی سملای غړي دا وخت سند هاوس اسلام آباد کې میشته دي او د دوی دلته دراتک وجه 13 ورځو کې پارلیمنت لاجس کې د پولیس لخوا کاروایی نرسته او د امنیت یری دي. د راجا ریاض تعلق د حکومتي ګوند جنگی ترين ډلې نه دي او نو موري د خبرې د زیارت په ورځ یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې کړي دي. هم د واکمن ګوند پی ټی د قومي اسمبلی یو اقلیتی غړي ډاکټر رمیش کمار هم یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې دعوه کړی.
24 نه هي ټوټل 33 لوګ هي جو پی ټی آی کې ډیسیژن کر چکے هي اوس مې سه 3 فیډرل منسٹر هي
چې سن هاوس کې د پی ټی آی د غړو شمیرا سلی رښنا بلکې درې دیرشتا چې پکې درې وفاقي وزیران هم شامل دي او دا ټول هغه خلق دي چې د خپل ګن نه خفه دي. رمیش کمار ویلي وزیر اعظم دې زر تر زره د اسمبلی غونډه راغواړي او ورته دې وایي چې ما د خپل ګون اعتماد بایللې دي او نوې قستې د وزیر اعظم چوکۍ ته راولي. همدا شان مشوره د حکومتي ائتلافي ګون ایم کیو ایم او مسلم لیگ کاف غړو هم وزیر اعظم ته ورکړې ده او د مسلم لیگ کاف ایم ان ای او وفاقي وزیر طارق بشیر چیما یو شخصي ټي وي سره خبرو کې ویلي وزیر اعظم چرې د پی ٹی آئی حکومت پچ کول غواړي نو صلاح مشوره سره دی د وزیر اعظم چوکۍ د پاره بل یو کاندید روان دي کی وزیر اعظم عمران خان او وفاقي وزیران تور لګوي چې مخالفه ګوندونو د دوی سغړی سن هاوس ته بوتللی او ورته کروڑونو روپۍ ورکړي دي او انتخابي کمیشن ولې د دې هر څه نوټس نه اخلي. وزیر اعظم په خپل کارکونانو غږ کړي چې روان میاشتې په 28 نیټه اسلام آباد ته د یو لوی جلسې د پاره ځان راورسوي او د ضمیر اخستلو او خرڅولو د لعنت ختمولو کې د حق سره ودرېږي. همدا شان جلسه په 15 مارچ مخالفو ډلو هم اسلام آباد کې تکول پریکړه کړې او یې سرګندېږي چې معاملات اړي غړي او تشدد ته لړ نشي. بل پله وزیر اعظم عمران خان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته د پی ټی آی خفه خړو سره د تماس نیولو او د دوی په خلقولو وینا کړې ده. خو سیډون کې وایي چې وخت تیرې دو سره سره د حکومت مشکلات په زیاتېدو دي نه د دوی خپل خفه غړي پخلا کیږي او نه ور سره ائتلافي ګوندونه پخلا لیدل کیږي. سیرون کې محمل سرفراز وای د حکومتي پلویانو نه پرته مخالف ډلو او خودل چې دوی سره د بے باورۍ تاریخ کامیابولو د پاره نمبر یې پوره دي. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا.
د اسلاموفوبیا پر ضد ملګرو ملتونو کې د قرارداد منظوریدو په تړاو چې عمران خان د احمدیانو خبره یاده کړې و دی وینا سخت خبرګونونه راپارولي او د بشري حقوقو فعالینو ویلي دا د وزیر اعظم انتهایی غیر ذمہوارانه بیان. نور حال تاسو ته د ډیوه خبریال پیر ولایت چا په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د چهار شنبه پر سواد کې جلسه ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان تکرار کړی د هغه حکومت د مذهبي اقدارو تحفظ په اړه لوی لاسترورن کړی دی. اغول کا لسو در اویام کی دا احمدیان و غیر مسلم غرزول نپس دا دویم لوی موقع دا چھ پا نڑیوالا کچا اسلاموفوبیا یا دا اسلام پا نم دا مسلمانانو دا زوراول شخڑ پلا پا امرالا ولی شوی دے. دا پاکستان پا کچا دا بشری حکونو تنظیم HRCP عمومی سکتر حارس خلیق سواد جلسہ کی احمدیان و پا حق دا وزیر اعظم عمران خان بیان انتہائی غیر ذمہ وارانہ بولی.
خاص طور پر جو اس وقت مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو صورت حال ہے اس پہ شرمسار ہونا چاہیے وزیر اعظم کو، کہ جائے کہ وہ اسلامو فوبیا کی قرارداد کا کریڈٹ لینے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں.
اغول احمدیان په ګډون نور اقلیتونو چې په پاکستان کې په کوم حالاتو کې دي په هغه خړو مې وزیر اعظم عمران خان ته شرم پکار دی. حارس خلیق په خبره بیا وزیر اعظم عمران خان په کوم خپل مولانا فضل رحمان باندې مذهب د سیاست لپاره کارولو تورونه لګوي. نوموړي زیاته کړه د بے باورۍ د تحریک او د اسلاموفوبیا یا د احمدیانو د یو بل سره څه تړاو کېدل شي. سرګند دی وی واکمن تحریک انصاف ګوند د بے باورۍ تحریک باندې د شمیرو په ورځ د پارلمان ودانۍ مخې ته د لکونو خلکو راغونډولو اعلان کړی دی. او وی او ای ډی سره خبرو کې څېړونکي امتیاز عالم هم وزیر اعظم عمران خان لخوا په ډکه جلسه کې احمدیانو حواله ورکولو په بیان سخت ټکونه وکړل. اغول دا سلگی وزیر اعظم عمران خان راپیخ سیاسی ازمیخ کی دا مذہب کارڈ لوبا الغواڑی. امتیاز عالم پا خبر دینا دا ہم پڑاگا کی گی چی اغا دخپل کارکردگی پا آڑا نور سے داوی نشکاولی. نبول زیاد تکلا عمران خان دا مدینہ دا ریاست خبر کوی خود دی پا پرتلن چی کم اسپک اخلا او کنزل اغا دخپل سیاسی مخالفینو لپارا کوی اغی مثال مدینہ ریاست کی نملاوی گی. د دې ترڅنګ ټولنیز رسیدو باندې هم د وزیر اعظم عمران خان په بیان بحث کیږي. د بیان ته حواله کې د امریکا لوی تحقیقي ادارې بروکینګ انسټیټیوټ یو کارمند مدیحا افضل د خپل ټویټ د لارې سیاسي چارو کې مذهبي تعصب ورګډولو باندې افسوس څرګند کړی دی. پلوار دغه د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه او یورپي هیوادونو تنظیم EU پاکستان کې د لګکو د زورولو د دوی په ضد د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو او توپیري چلند په سر اندېښنې ښایي. خو د پاکستان حکومت دا د غربي نړۍ پروپیګنډا بولي او پاکستان کې د اقلیتونو د تحفظ پخلی کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د طالبانو حکومت له افغانستان د وتلو افغان شخصیتونو د ورستنولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی، خدای نه دی ویلي چې کوم افغان شخصیتونه ورستنول غواړي. بل لور ته په طالبانو دا تور دی چې مخکینی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله ته یې دا اجازه نه ده ورکړې چې د وطن نه بهر ته سفر وکړي. همداراز ځینې افغانان وایي چې طالبانو ته پکار ده اول هغو کسانو سره ښه سلوک وکړي کوم چې د نن په افغانستان کې بند پاتې دي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورت کې.
د افغانستان د سرکاري ریډیو ټلویزیون د خبر لمخې د مارچ پر 14 د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې یو غونډه سوي چې په کله بهر میشتو افغان شخصیتونو سره د اړیکو او د هغوی د بیا ورستنولو د کمیشن د جوړیدو منځوري ورکړل سوي ده. د دې نوې کمیشن مشري د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزیر مولوی شهاب الدین دلاور کوي او شپږ نور اعلی طالب چارواکي هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د اطلاعاتو او کلتور وزیر مولوی خیر الله خیرخوا، د استخباراتو مشر عبدالحق وسق، د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفی، د پوز مشر فسیح الدین فطرت او د کورونو چارو وزارت سلاکار انس حقانی د دې کمیشن غړي دي. طالبانو تر اوسه دا نه دی ویلي چې دوی کوم ځانګړي افغان شخصیتونه ورستنول غواړي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي کمیشن به ټولو بهر میشت افغانانو ته بلنه ورکوي چې وطن ته ورستانه سي.
په دې مخزي افغانستان ملت به ته واحد ملت سي، یو موټی ملت سي، یو هیواد لپاره ټول کار وکړو او د نورو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو اواره کېدل او د مهاجرتونو او تکلیفو ستونزې دا رفس د دې لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت و. نو په همدې بنا دا کمیسیون ایجاد ته اړتیا و.
تولونی وزوای په افغانستان کې د نن او بهر د طالبانو د دې کمیشن د جوړیدو هرکلای سوي دی. د افغانستان لپاره د یورپی یونین سفیر وان برند پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی کدار اشتیاوی او د طالبانو د راتلونکو حکومت د لا قانوني حیثیت او د افغان ټولنې د ټول وړخونو د شاملولو یو پراخه تګلاروي بیا خوشی اقدام دی. ځینو رسنیو په تیرو میاشتو کې رپورټونه ورکړي چې طالبانو د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزای او د تیر حکومت د سولې او پخلاینې د کمیشن مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نظربند ساتلی او یوازې په اونۍ کې یو ورځ ورته خلکو سره د لیدلو اجازه ورکوي. حامد کرزی او ډاکټر عبدالله په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خو د سیاسي چارو څېړونکي طاهر خان چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري د ډیوا په هلو وی او ای پروګرام کې د خبرو په وخت وویل چې طالبان حامد کرزی او ډاکټر عبدالله ته له هیواد بهر بلکې له کابل هم بهر د سفر اجازه نه ورکوي. طاهر خان وایي طالبانو چې د بهر میشتو افغانانو د ورستنولو لپاره کمیشن جوړ کړی او مشران یې تل وایي چې له هیواد تللي خلک د ورستانه سي. خو وایي اوس هم خلک د طالبانو د حکومت لکبله ل افغانستانه پتیشته دي.
دومره خلک د ویزو د پر د پاکستان اپلای کړی دا ډیر زیات ډیر زیات. بس هر سړی تک موقع پیدا کیږي چې د افغانستان نه لاړ شي. بس پاکستان سره جوړ پاکستان د لارې کوشش کیږي چې بس بلاړ شي. دا وله تک دې کمیشن جوړ کنا کمیشن دی. اول زم زمانه زدار چې کمیشن ول پدې سوچو کی چې دا خلک اوس ولې د افغانستان ته لغواړي. خلک په آزادۍ باندې کمپرومایز نه کوي.
حامد کرزی هم د طالبانو د نوي کمیشن د جوړولو هر کلی کړی یا وایي دا کار به د طالبانو د حکومت او له هیواد د وتلیو شخصیتونو ترمنځ باور زیات کړي. حامد کرزی پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو لیکلی هیله لرم دا کمیشن به د هغو هیوادوالو دراستنېدو لپاره چې په بهر کې ژوند کوي ضروري اقدامات وکړي او د تفاهم او باور فضا به پیدا کړي چې د افغانستان خلک د خپل هیواد په ملي پریکړو پر مختګ او سرلوړۍ کې برخه واخلي او څنګه پر څنګه کار وکړي. د تیر کال د اگست پر 15مه چې طالبان په زور پر افغانستان واکمن شول د مخکنی ولسمشر اشرف غنی په ګډون د هغه د حکومت او پوز اعلی چارواکي او نور پزرګونو هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کړی وو له هیواد ووتل او دا مهال د امریکای په ګډون په یورپی او نورو هیوادونو کې اوسېږي. بارکوال مخیل وی او ای ډیوا واشنگتن.
مطبوعات وایي په اوکراین کې جګړه نورو خارونو ته غځېدلې ده. د امریکا لخوا اوکراین ته د وسلو د پاره د 800 میلیون ډالر د اعلان سره سم نیټو ویلي د روس د بریدونو مخنیولو د پاره یې پلان جوړ کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصيل تاسو ته د ډیوا همکار نوشیروان قلندر په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
سیټلایټ نه اخستی شوی اکسونه او وایس اف امریکا ته ترلاسه شو ویډیوګانو کې خودل کیږي چې د اوکراین جنگ د ماریوپول ترڅنګ نورو خارونو ته غځېدلی او دا وخت د اوکراین په ختیځو او سویلي سیمو کې د روس پوځ نږدې هر یو وړوکی او لوی خار په هدف کوي او په رهایشي ودانو هم بمباري کوي. رایټرز خبري دا وایي چې روسي پوځ په خرکیف کې په یو بازار هم بمباري کړی ده چې ګنشمیر خلک پکې مړه او ژوبل شوي دي.
زما په خیال سره کټونه او سبیا میزایلونه وه غړ درزونه وکړل او بیا ورونه بل شول. دا ښکارېدل لکه چې ورونه بیا مړه کړه. نه خبر شي درنه خلک شته او کنه خو بازار بند و.
د امریکا صدر جو بایدن د شورو چهارشنبه په ورځ د اوکراین سره د 800 میلیونه ډالر مرستې اعلان په وخت ویل دي. صدر پوتین جنگي جرمونه کوي.
پوتین یوکراین د یو وېرونکي او دردونکي حالاتو سره مخ کوي. د خلکو د اوسېدو په ځایونو د خزو د صحت مرکزونو او په هسپتالونو بمباري کوي.
امریکا د خالی په ورځ هم د اوکراین لپاره 200 میلیونه ډالر اخو دي چې د کانګرس لخوا د منظور کړی شو 14.6 ارب ډالر برخه ده. جو بایدن په تازه اعلان شوی اعلان کې ویلي په دغه پیسو به د جازونو او ټینکونو وشتلو وسلې او ډرون جازونه اخلي.
حقیقت دا دی چې کوم یو شی د روس لار نیسي او د روس پوز د مالی لګښتونو سره مخ کوي هغه هم د جازونو د وشتل وسله ده. زما په خیال په دغه نظام باندې زیات پام کول غواړي. دغه سمه لار ده.
د اوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی نن د زیارت پنځمبه پر د جرمنی پارلیمان ته وینا په وخت ویلي په یورپ کې د آزادۍ او د غلامۍ ترمنځ یو نوی دیوال درول کیږي. زیلنسکی پرون د شورو چار شنبه پورز د امریکا کانګرس ته هم وینا کړی و او په مرستو کولو یې د امریکا مننه کړې و.
زه غواړم چې تاسو د نړۍ لارښود جوړ شئ. د نړۍ د لارښود مطلب د امن لارښوونه ده.
امریکا وایي اوکرين ته به جنگي جازونه نه ورلیږي.
primary threat to Ukrainians is
دراصل روایتي توپخانه روایتي میزایل او ځمکني پوز د اوکرين خلکو د پاره بنیادی غواخ ده. نو فلای زون با دغه عملیاتو مخنیوي و نه کړی شي. دا به د اوکرين په پیخو کومولو کې اثر و نه کړی. د پولند د جنگي جازونو اوکرين ته انتقال هم دغه شان خبره ده.
د امریکا دفاع وزیر لوئډ آستن د یورپ په سفر دی او په برسلز کې د نیټو مشر سره لیدل دي. نیټو ویر سرګندوی چې روس بریدونه د نیټو غړو هیوادونو تر پولو غځوي او باید د روس مخاوني ولې شي.
د اتحادیانو د تحفظ او دفاع لپاره سره کرخبه د ماسکو لګولې شوی اندازې او شمیرې غلطه ثابت کړي.
ملګری ملتونه وایي د اوکرين جګړې له وجې تر 3 میلیونو زیات خلک بې کوره شوي دي. امریکا ویلي دا یوکرين مرستې لپاره د 43.6 ارب ډالرو کې 40 ارب ډالر د انساني مرستو لپاره خوځې شوي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
سفارتکاران وایي چې د نړۍ طاقتونه د ایران سره د جوهري تړون د بیا بهاله کولو په سر نږدې شوې دي. په داسې حال کې چې په اوکرين کې جګړه توده ده، نړیوال سفارتکاران بیا هم د ایران سره په کال 2015 کې شوی جوهري تړون پر ځای کولو باندې بوختي او داسې ښکاري چې امریکا به د ایران سره په دغه جوهري تړون کې بیا یو ځای کړي او ایران به د خپل جوهري پروګرام محدودولو ته غاړه کېږدي. بختاور شاه د نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال چې په اوکرين کې جګړه توده، نړیوال سفارتکاران بیا هم د ایران سره په کال 2015 کې شوی جوهري تړون په ځای کولو کې بوخت دي او داسې ښکاري چې امریکا به د ایران سره په دغه جوهري تړون کې بیا یو ځای کړي او ایران به هم خپل جوهري پروګرام محدودولو ته غاړه کېږدي. نړیوال سفارتکارانو له 13 میاشتو راهیسې د آسټریا په سر ښار ویانا کې د ایران او امریکا ترمنځ په جوهري پروګرام خبرې وکړې او امریکایي او نور چارواکي وایي په دغه تړون کې یو څو نور واړ خندان پاتې دي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس وایي مونږ یو ممکنه تړون ته ډیر نږدې شو خو لا فیصله تر رسیدلې نه یو. امکان دی چې ډیر ژر به یو فیصله ته هم ورسیږو. هر څه ک نړیوال سفارتکار هیله مند دي چې د ایران جوهري تړون به ډیر ژر بیا پځې شي. روس غواخ کړی چې د اوکرين په اړه د لګیدلې بندیزونو په خبرګون کې به د خپل جوهري لوزنامو نه پشاکيږي چې ورسره د ایران د جوهري تړون د زر تر زر کېدلو امکانات هم راکم شوي دي. د روس د دې دړکو سره د ایران جوهري تړون په اړه اخیری فیصله اوس د واشنگتن او تهران د مشرانو په لاسو کې ده. خو په اکثرو وختونو کې د واشنگتن او تهران مشرانو ویلي چې دغه فیصله به بے پلوه ډلې کوي چې ورسره تروسه دغه مهمه پریکړه د ځان ښکار ده. د ایران سره دغه تړون د پخوانی صدر اوباما په وخت کې په کال 2015 کې شوه وکړه چې موجوده صدر جو بایدن مرستیال صدر وو. خو د امریکې تیر صدر ډونلډ ټرمپ په کال 2018 کې امریکا د ایران سره شوی جوهري تړون نه بهر کړه. ولې د موجوده صدر جو بایدن د انتظامیه د لومړی ترجیح ده چې د ځینی اصلاحاتو سره بیا امریکا دغه تړون کې شامل کړي. ایران د شورو پورز دوه نیبل شوی برتانوی وګړي هم خوشی کړي چې ورسره د جوهري تړون په ځای کېدلو امکانات نور هم روښانه شوي دي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس ویلي ک ایران د قیدیانو دغه کشاله هوار کړه نو دا به د جوهري تړون د لارې نور خندان هم اوار کړي. هڅه ک واشنگتن د ایران نه د جوهري تړون د پاره د ډیر څه کولو وختنه کوي. خو د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالحیان ویلي دغه تړون ټول پټولا په واشنگتن پورې اړه لري. ک واشنگتن وغواړي نو ډیر زر دغه تړون بیا په ځای کېدل شي. د ایران خارجه وزیر د نهه پورز په ماسکو کې د روس د خارجه وزیر سرګای لاروف سره د لیدو کتو وروسته وویل بال یو ځل بیا د واشنگتن په کوټ کې ده چې د خبرو اترو نتیجې بریالۍ کړي. نوموړي امریکا ته هم باور ورکړو. د روس چارواکي هم په ویانا کې د تړون په اخیری فیصله کې شامل وو. د روس خارجه وزیر سرګای لاروف وویل خبرې اترې په کورنۍ برخه کې دي او وړاندیز یې وکړو چې د یوکرين په سر په روس لګول شوی بندیزونه دي د ایران په جوهري تړون عملی نه کړی شي. دې ته په جواب کې د امریکای خارجه وزارت ترجمان نت پرایس وویل، موږ به د ایران سره د جوهري تړون په مکمل توګه د عملی کولو وروسته د روس لخوا د ایران سره په جوهري منصوبو بندیزونه نه لګو، موږ داسې کولای شو او نه به یې وکړو. روانه اونۍ د امریکای په سنټ کې 50 ریپبلیکن غړو نه یو کم 50 غړو یو ګډه بیانیه د صحت کړی ده چې وایي دوی به د ایران سره هر هغه تړون ماتوي په کوم کې چې ایران ته د خپل جوهري پروګرام بیا شروع کولو لپاره یو خاص نیټه ورکړل شوی وي، او په شام، لبنان او یمن کې د وسلوالو د ملاتړ نه ایران نوی ودرول شوی. د ریپبلیکن غړو غواښ کړی چې د ایران سره شوی دغه سټوري پریکړه به بیا ماتوي. هر څه په موجوده وخت کې د ریپبلیکن غړو سره په کانګرس کې دومره اکثریت نشته چې د جو بایدن انتظامیه لخوا د ایران سره د ممکنه تړون مخاونسي، خو څېړونکو وایي داسې امکان شته چې د نومبر په میاشت کې د منځنۍ مودې د انتخاباتو وروسته په کانګرس کې د ریپبلیکن غړو شمیره زیاته شي او بیا د ایران سره جوهري تړون ختم کړي.
او اوس ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریځ څرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې امریکا د اوکرين خلکو سره ټینګ ولاړه ده. د ویلي دی چې امریکای د اوکرين دننه د انساني خواخوږی راپور ته هنګامي ضرورتونو ته خپل پام راګرځولې دی، کوم چې د روس په اوکرين د نامناسب حمله له سبب راپور ته شوی دی. د اوکرين د عامو خلکو د کرمو په خیال کې د ساتلو ترمخي امریکای د روس د حمله د لاسه د ځپلې شو خلکو د انساني خواخوږی امدادي کارونو لا د 350 ملیون ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی. په دې رقم کې 25 ملیون ډالر د خارجه چارو محکمې او 28 ملیون ډالر نړیوالې ترقې لپاره د امریکای ادارې یو اس ایډ ورکړي دي. امریکا اوکرين ته د انساني خواخوږی د کارونو د پاره د ټولو نزيات امداد ورکونکو ملک دی. امریکای اتکال وړاندې په اوکرين د روس د حمله نه راپدی خو تر اوسه پورې د اوکرين زپلو خلکو ته 750 لک ډالر امداد رسولې دی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان کې دا هم ویل دي چې د اوکرين خلکو لا د انساني خواخوږی د نوي امریکایي امداد با د انساني خواخوږی د کارونو د تنظیمونو په لاس کېږي، کوم چې با په آزادۍ او غیر جانبدارۍ سره د انساني خواخوږی د امداد تقسیم کوي. د امریکای د نوي امداد به د انساني خواخوږی د کارونو بین الاقوامي تنظیمونو د دې جوګه کې چې د اوکرين خلکو ته د خوراک، د سکولو، د صفا او بو، د سر پټولو، د سامان، د هنګامي نوعیت، د صحت، د اسانو، د ګرمو جامو او یخنینا، د بچ ساتلو، د نورو سامانونو امداد ور اورسي. د امریکای په مالی امداد به د انساني خواخوږی تنظیمونه د جنگ د لاسه د دانوانه شبو خاندانونو او یو بل نه د جدا شوو کسانو ترمنځ د رابطو جوړولو او د دوی خپلو کې د یو ځای کولو هم جوګشي. امریکای د اوکرين د گاونډي ملکونو د ګوانګیرای او د اوکرين د مهاجرو د خاطر مدار په کولو د دوی ستاینه کړې ده. دغه گاونډي ملکونو د خپل سرحدونو د اوکرين پناهګزینو لا د پرانستو ساتلو د پاره خپل سفارتي کوششونه هم جاری ساتلي دي. ملګرو بلتون خپل یو رپورت کې ویلي دي چې تر اوسه پورې شپږ لکو خلکو اوکرين پرې خو دې ده. د اوکرين ټول ماجر د اوکرين مخامخ گاونډي ملکونو پولند، هنګري، رومانیا، مالدوا او سلواکیا ته اوړېدلې دي. نړیوالي ترقې د پاره د امریکای د یو ایس ایډ ادارې زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د اوکرين گاونډي ملکونو د اوکرين پناهګزینو ته پرون تندید په خیر راغلي ویلو د پاره د خپل کورونو دروازې پرانستې ساتلې دي او د ګرمو ګرمو خوراکونو، کپړو او د ماشومانو د ضرورت د سامان سره دوی ته د هر کلی د پاره بهر ولاړ دي. مېرمن سمانتا پاور تخمینه لګولې ده چې پر اتلونکو لګو ورځو کې د اوکرين ډیر شونه تر 500 لکو پورې خلک د اوکرين گاونډي ملکونو ته ننوتې شي. د امریکای د خارجه چارو وزیر بلینکن بین الاقوامي برادرۍ ته غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو خلکو د اجتون خیال اوساتي او دوی اوکرين ته واپس نکي چرته چې د دوی سرونو ته خطر ده. امریکای د اوکرين د اجتمند خلکو د امداد د پاره د امداد ورکونکو ملکونو او تنظیمونو ستاینه کړې ده او نورو ملکونو ته اکلاکا وینا کړې ده چې په اوکرين او نورو سیمو کې د انساني خواخوږی د امداد اجتمند خلکو ته خپل امداد ور اورسي.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړم.